د مازیګر څلور بجې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې او ساعته خبرونه کې د غزنی د روان امنیتي وضعیت او د ښار ته د اضافي ځواکونو د استولو په اړه معلومات درکوو. د ولسي جرګې لپاره د کاندیدانو لست څخه د یو شمیر کسانو د استلو په غبرګون کې د اعتراضونو په اړه راپور او نور موضوعات هم لرو. دا خبرونه د بلال نبی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي او هیروی ما چې په همدې خبرونه کې د یو کلی زل غږونه د راډیو ډرامې یو نوې برخه هم تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هر څه مخکې نوریاس نوری ته غوږ شئ چې خبرونه تاسو ته اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزیر وایي په غزنی کې په جګړو کې شاوخوا سل پولیس او سرتیری او لږ تر لږه شل ملکي وګړي وژل شوي دي. د پاکستان د مرکزي پارلمان لپاره نوې ټاکل شوې غړو نن د وفاداری لوړه وکړه. د ترکیې مرکزي بانک وایي تیار دی چې په هیواد کې د مالي وضعیت د ثبات د یقیني کولو لپاره ټول لازم اقدامات وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزیر وایي په غزنی کې په جګړو کې شاوخوا سل پولیس او سرتیری او لږ تر لږه شل ملکي وګړي وژل شوي دي. په داسې حال کې چې په غزنی ښار کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې نن څلورمې ورځې ته داخل شوي، د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د کورنیو چارو له وزیر ویس احمد برمک سره نن په کابل کې په یوه خبري کانفرانس کې ډاډ ورکړ چې په راتلونکو 24 ساعتونو کې به د غزنی په وضعیت کې د پام وړ بدلون راشي.
اتخاذ شده ما به جرأت تمام گفته میتونم که تا 24 ساعت آینده انشالله در وضعیت تغییر قابل ملاحظه خواهد آمد.
بهرامی وویل چې غزنی ته د وسلوالو طالبانو د حملو د پشا تمبولو لپاره نور ځواکونه استول شوي او ښار به له وسلوالو طالبانو تصفیه شي. له دې مخکې یو افغان پوځي چارواکي نن تایید کړه چې په غزنی کې د سختو نښتو په ترڅ کې لږ تر لږه د افغان امنیتي ځواکونو سل تنه یا وژل شوي او یا هم تری تم دي. دغه راز په غزنی کې چې جګړې نن څلورمې ورځې ته داخل شوې دي، نړیوالو ځواکونو یو ویاند ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره پوځي سلاکاران غزنی ته استولي دي. په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر ته نږدې نن د یوې ځانوژونکې حملې په نتیجه کې د لومړنیو معلوماتو له مخې دوه پولیس وژل شوي او یو تن ټپي دی. دغه حمله داسې مهال شوې چې د دې دفتر مخې ته د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو له وروستي لست څخه د یوه ایستل شوي کاندید مولوي ترخیل محمدي پلویان د اعتراض په توګه راټول شوي وو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دروازې تړلې وې. د انتخاباتو چارواکو ویلي چې نوموړی له غیر قانوني وسلوالو ډلو سره د اړیکو په تور د کاندیدانو له وروستي لسته استل شوی دی. مولوی ترخیل محمدی له ازادي ډلو سره په خبرو کې تایید کړ چې د انتخاباتو د دفتر دروازه د پلویانو د دې لپاره تړلې و چې د انتخاباتو کمیسیون باید دا ورته واضح کړي چې د کومو کره شواهدو له مخې د ده نوم د کاندیدانو له وروستي لست څخه ایستلی دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د مرکزی پارلمان لپاره نویو ټاکل شوی غړو نن د وفاداری لوړه وکړه. وکیلانو نن په پارلمان کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې دغه لوړه وروسته له هغې کوي چې د تېرې میاشتې په ترسره شوو پارلماني انتخاباتو تر اوسه د درغلۍ ادعاو سیوری غوړولی دی. ټاکل شوی چې د رواني اونۍ په پای کې د پارلمان د رئیس او مرستیال لپاره ټاکنې وشي او له هغې وروسته به د پارلمان 322 غړي نوی صدراعظم ټاکي. د جولای د 15مې په عمومي انتخاباتو کې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند سترې بریا په خپلولو سره د پخواني صدراعظم نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند ته ماته ورکړه. د تحریک انصاف ګوند د پارلمان کافي څوکۍ نه دي ګټلې چې په خپلواکه توګه نوی حکومت جوړ کړي او ال دی چې ائتلافي حکومت جوړ کړي او د دې ګوند مشر عمران خان به هم مشري کوي. د سیاسي اپوزیسیون د ګوندونو ملاتړو د هغه څه په وړاندې چې دوی په انتخاباتو کې درغلي او بې نظمي بللې اعتراضیه لاریونونه کړي او هم یې مستقیما د دې هیواد ځواکمن پوځ تورن کړی چې په دغو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. د یو بل خبر له مخې د راپورونو له مخې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ډبرو د سکرو په یوه کان کې د چاودنې له امله وتنه وژل شوي او شپږ نور تری تم دي چې د دې ویره شته چې هغوی به هم خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. مخکې په دې پیښه کې د څلورو تنو د ټپي کېدو، د وژل کېدو او دیارلسو نورو د ورکېدو خبر ورکړ شوی و. چاودنه پرون د کوټې ختیځ په 50 کیلومترۍ د سنجیدي په کلي کې شوې وه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای وایي په هیواد کې اقتصادي ستونزې د امریکا د فشارونو نه بلکې تر ډیره د داخلي ناسم مدیریت نتیجه ده. د ایران دولتي تلویزیون د خامنه‌ای له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي د امریکا د بندیزونو په نسبت د اقتصادي وضعیت ناسم مدیریت د ایران پر عادي وګړو فشارونه زیات کړي دي. خامنه‌ای دغه راز ویلي چې د ښه مدیریت کولو او پلان نولو له لارې کولی شو چې د بندیزونو په وړاندې ودرېږو او پر هغو برلاسي شو. کله چې د امریکا متحده ایالات د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړونه وتلی او پر تهران بندیزونه بیرته لګولی، د ایران پیسې ریال خپل ارزښت ډیر له لاسه ورکړی دی. په ایران کې د ناوړه اقتصادي وضعیت په وړاندې په وروستیو کې د تهران په ګډون د دې هیواد په څو ښارونو کې خلکو اعتراضیه مظاهرې وکړې. د ترکیه مرکزی بانک وایي تیار دی چې په هیواد کې د مالی وضعیت د ثبات د یقیني کولو لپاره ټول لازم اقدامات وکړي. ترکیه وروسته له هغې له مالي بحران سره مخ شوې چې د دې هیواد پیسې خپل ارزښت په دې وروستیو کې د بهرنیو اسعارو په تېره بیا د امریکایي ډالرو په وړاندې زښت زیات له لاسه ورکړی دی. په هغه بیان کې چې دغه بانک نن خپور کړی، ژمنه شوې چې بانک به د اړتیا وړ ټوله شتمني عرضه کړي. دغه اعلان وروسته له هغې کېږي چې د ترکیې د مالي وزیر برات البرګ وویل چې حکومت یو بیړنی پلان ترتیب کړی چې په بازار کې راپورته شوې اندېښنې له منځه یوسي. هغو اندېښنو ته په پام سره چې ښایي ترکیه اقتصادي بحران ته داخله شي، د دې هیواد د پیسې لیرې ارزښت د ډالرو په وړاندې نن نور هم ټیټ شو او د آسیا د اسهامو مارکیټونه هم راولوېدل. له امریکا سره د ترکیې په اړیکو کې کړکېچ هم د ترکیې د پیسې له لوېدو سره مرسته کړې ده. روان کال لیره خپل ارزښت په سلو کې شاوخوا 15 له لاسه ورکړی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپروو. و به اوري چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو شیبه مخکې د غزنی ولایت د وروستي وضعیت په اړه معلومات ورکړل او ویل چې په 24 ساعتونو کې به د ښار له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه کړي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو هغه ادعاوې ردوي چې ګنې دوی د لویو ښارونو د نیولو پلان لري او دا تش تبلیغات بولي.
دا طالبانو یو شمېر تبلیغاتي جزوزې په لاره اچول چې موږ دا کوو. دا تر اوسه دوی یو ښار نه دی نیولی او نه یې یو ښار ساتلی دی.
په نورو موضوعاتو کې، د بیړنیو مرستو په چارو کې د دولت وزیر وایي حکومت د وچکالۍ ځپلو سیمو خلکو ته لومړنۍ بیړنۍ مرستې رسولې دي. د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د فهرست په وړاندې اعتراضونه پیل شوي. مولوي ترخیل محمدي په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر بند کړ.
یو ډېر سلحامیزه مدني حرکت ده چې دا د هر افغان حق ده. دوی د دغه وضاحت غواړي له دوی نه چې تاسو موږ ته د دې دلایل راکړئ، ثبوت یې راکړئ.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د پاکستان د ملي اسمبلی غړو نن لوړه وکړه. د خپرونې په وروستۍ برخه کې د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې د نوې برخې اورېدل هم مه هېروئ. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو ساعت مخکې په کابل کې په یو خبری غونډه کې ګډون وکړ. دوی د غزنی د وضعیت په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل او وی ویل چې په 24 ساعتونو کې به د ښار له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شي. دوی همداراز د ملي اردو د یو شمیر ورکو ځواکونو په اړه هم توضیحات ورکړل. د دې دوو وزیرانو خبری غونډې ته د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام ورغلی و او دا د لهمغه ځایه سیده سټوډیو ته راغلی او د کابل سټوډیو په مستقیم اړیکه راسره دی. اکرام صاحب، د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو د غزنی د اوسنی وضعیت په اړه څه وویل چې هلته اوس امنیتي وضعیت څنګه دی او د دولت او وسلوالو مخالفینو قواوې په کومو موقعیتونو کې دي؟
ډیر زیاته مننه تکل صاحب. اوریدونکو ته سلام او تاسو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان دغه دوه لوړپوړو امنیتي چارواکو، دفاع وزیر طارق شاه بهرامي او د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک، د دغه مطبوعاتي کانفرنس پر مهال باندې ویل چې اوس مهال د غزنی وضعیت کنټرول شوی دی او دوی هیله څرګنده کړه چې تر راتلونکو 24 ساعتونو پورې به وضعیت لا هم قابو شي. دوی ویل چې سیمې ته زر تنه نور عسكر استول شوی دی اغه رسیدل دی او په خار کې تصفیوی عملیات پیل شوی دی جنگ جګړې چې دی اغه د خار څنډو ته غزول شوی دی او مهله مندی دا چې تر راتلونکو سلر وشتو ساتونو پورې به وضعیت به قابو شي او حالات به کنټرول شي.
تاسو ویل چې زر تنه اضافي سرتیری استول دی دا همدا شمیر دی ټول ټال همدا شمیر دی کله د مخکې یا نور ځواکونه هم استول شوي نور مرستندوی کومکي ځواکونه او یا په راتلونکي کې نور هم په پام کې او په پلان کې دي
د تیر جمعې په ورځ باندې چې کله په دغه خار باندې د جمعې په شپه باندې چې حمله وشوه په سبا ته ورځ باندې په شنبه ورځ باندې د روانې اونۍ سیمې ته اضافي عسکر استول شوي و غم رسیدلي خو دا نوې جوپه ده چې نن سهار استول شوي ده او دوی په وینا باندې چې د سیمې ته رسیدلي دي دوی د راتلونکو نورو پوځیانو د استولو په اړه خاص څه ونه ویل او دوی ویل چې همدغه زر تنه چې دا دی او پخوانی دینو پمدوی باندې د سي د خار وضعیت کنټرولول شي بلې تکرس
او د افغان ځواکونو د وسلوالو مخالفینو او ملکی وګړو د تلفاتو په اړه دوی څه ویل په دې خاطر چې له دې مخکې د خورا زیاتو تلفاتو راپورونه ورکړل شوي که څه هم د چارواکو لخوا تر اوسه نه دي تایید شوي دوی په دې اړه څه تازه معلومات ورکړل
که څه هم د تلفاتو په اړه لا هم دقیق شمیرې نشته خو دوی دغه دوو امنیتي چارواکو نن په کانفرنس کې وویل چې په تیرو څلورو ورځو کې چې دلته کوم جنګ شوی دی دقیقا 1,000 وسلوال طالبان وژل شوي 1,000 نور ټپیان شوي دي همداراز د 100 په شاوخوا کې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده او د 40 نه تر 150 پورې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده خو د کورنیو چارو وزیر په همدې حال کې په همدې کانفرنس کې وویل چې په دغه مرګ ژوبله کې یوازې اویا تنه پولیس دي چې مرګ ژوبله ورته اوښتې ده خو دوی ویل چې دا هم له دقیقې شمیرې نه دي او کله چې سیمه په بشپړ ډول باندې تصفیه شي او حالات بیرته عادي حالت ته غره وګرځي نو بیا به دقیقې شمیرې له رسنیو سره شریکې شي.
اکرام صاحب د دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو له ویناو تاسو داسې پوه شوئ چې دا وضعیت به په غزنی کې تر کومه روان وي؟
دوی خو ویل چې تر راتلونکو سلیر وشت ساتونو پورې به دوی هڅه کوي او هڅه هم ده چې تر راتلونکو سلیر وشت ساتونو پورې وضعیت قابو شي. خو طارق شاه بهرامي د افغانستان دفاع وزیر دا ومنل چې د غزنی په مسله کې به نغیړی شوی وي خو وی ویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه چې د دې ټولې کم تجربهګۍ سره سره چې دا نوی دي بیا هم دوی د غزنی د سقوط مخه ونی ولا خو یو خبره بل وکړه چې د دې غزنی د خار د حمله د پر وسلوالو طالبانو نه وازی د شاوخوا د غونډي ولایتونو وسلوال طالبان مراټول کړو بلکې د دوی په وینا باندې چې د یو شمیر بهرنۍ هیوادونو جنگیالي راغوختي او چې په هغه کې په بهرنۍ کې پاکستانیانو عربو چچونو د دوی د مندونو لمخې دوی د خبر راکوله او ویل چې د حشر په ډول باندې په دې خار باندې حمله شوی و نو د کوم عملیات چې وزنډې د لودمره وخت ونی وو دوی دلیل دا په ګوته کچې وسلوالو طالبانو ول تدخل کو په کورونو کې په پولیسي کورونو کې ال ته زیاتې شوی و غونې مرچي جوړې کړې و دوی دغه خپل د تصفیوي عملیات چې دی ډېر په سلو شکل او په قرار مخته یوړل ترسو د ملکی مرګ ژوبلې مخنیوي وشي.
بله او اکرام صاحب یو وروستۍ پوښتنه چې نتایج شویو راپورونو کې مخصوصا پر ټولنیزو شبکو ویل کېدل چې د سپیشل فورس یا ځانګړو ځواکونو د کمانډو ځواکونو شاوخوا 100 سرتیري په ځینو کې کم زیات دا شمیر ښودل کېده ویل کېدل چې دوی چې د مرستندویو ځواکونو په قطار کې غزنی ته استول شوي دي په کمین کې لویدلې د وسلوالو مخالفینو او ترې تم دي په دې اړه دوی څه یادونه وکړه.
د افغانستان دفاع وزیر وویل چې اول خدا مسلطن نه دی وی چې دا 50 تنه وو د اجرستان ولسوالۍ کې دوی د وسلوالو طالبانو لکمین سره مخامخ شول او ډیره سخته جګړه شوې دلته د جګړې د شدت لامل وي دغه کومندوی ځواکونو گاونډي ولسوالۍ میامو ته شاتک کړي دي او الته پشا شوې دي چې نه وشتنې دغه ولسوالۍ ته رسیدلې دي او نور کوم کسان چې دي د دوی د معلوماتو لمخې چې هغه دغه ولسوالۍ ته لار دی او هڅه کیږي چې دغه 50 تنه کومندویان دی او یو شمیر پولیس هم د اجرستان ولسوالۍ ورسره دی دوی لسیمنه روغ رمټ راو وسل شي.
بله ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو. په کابل کې د ازادي رادیو خبریال اکرام الله اکرام و چې د غزنی د وروستي وضعیت په اړه د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو وروستي څرګندونې موږ ته بیان کړې. د دواړو امنیتي چارواکو د دولت وزیرانو شیبه مخکې په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې خبریالانو ته معلومات ورکړل.
مول جنگ نغوالو، مول سلحا غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشانی غوالو.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د غزنی په موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو هغه ادعاوي چې وایي دوی د لویو ښارونو د نیولو پلان لري تش تبلیغات بولي. د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته ویل طالبان هومره پیاوړي نه دي چې پر ښارونو پراخې حملې وکړي. په همدې حال کې د کابل یو شمیر رسنیو د وسلوالو طالبانو د سرچینو په حواله لیکلي دي چې وایي دوی پر مهمو او لویو ښارونو د پراخو حملو لپاره تیاری نیسي. به هم اکرام الله اکرام له کابل راپور راکوي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو حملو زور اخیستی، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفینو د حملو د په شا تمبولو توان لري. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د دوشنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو هغه اداوي تش تبلیغات وبلل چې ګوند د افغانستان په سترو ښارونو ډلیزو حملو ته تیار نیسي.
هر وخت دې ته آماده دي امنیتی ځواکونه چې د خپلې خاورې د خپل ولس نه دفاع وکړي. دا طالبانو یو شمېر تبلیغاتي جزوري پلان اچول چې موږ دا کوو. دا تر اوسه دوی یو ښار نه دی نیولې او نه یو ښار ساتلی دی. دا یوازې د اماز خانو د تشویش لپاره دا خبرې کوي.
ښاغلي جاوید وویل د معلوماتو له مخې وسلوالو طالبانو سږ کال د فراه، فاریاب، پکتیا او په یو شمېر نورو شمالي ولایتونو کې د سترو حملو پلانونه درلودل چې مخه یې نیول شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو د وسلوالو طالبانو د سرچینو په حواله لیکلي چې دغه وسلواله ډله پر مهمو او سترو ښارونو پراخو حملو ته تیار نیسي. د وسلوالو طالبانو دغه سرچینو دا هم ویلي چې د راتلونکو نویو حملو په اړه ښایي طالبان نوي تکتیکونه وکاروي چې پکې د افغان هوایي ځواکونو په نښه کول هم شامل دي. وسلوال طالبان داسې مهال دا اداوي کوي چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د نامنیو پیښو زور اخیستی. د تېرې اونۍ د جمعې په شپه دغه ډلې په غزني ښار ډلیزه حمله وکړه چې د دې ښار یو شمېر سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې او د راپورونو له مخې د وسلوالو مخالفینو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. له دې وړاندې د روان لمریز کال په سر کې د فراه په مرکز هم وسلوالو طالبانو ورته ډلیزه حمله کړې وه چې د څو ساعتونو لپاره دغه ښار مهمې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې وي او زیات شمیر دولتي ودانۍ سوځولې وي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپو باری عارض بیا د وسلوالو طالبانو وروستۍ اداله له خطره خالي نه ګڼي او امنیتي ارګانونو غوښتنه کوي چې باید د دغه وسلوالې ډلې د حملو په وړاندې پوره چمتووالی ولري.
وروستۍ قضایاو ته په کتو لیرې نه برېښي چې پر نورو ولایتو باندې هم دسته جمعې حمله وشي، ولې دا د یو وړاندوینې په حد کې ده. تر اوسه پورې د دې ثبوت نشته چې دوی په بل ولایت کې توانمندي دا حملې لري که یا.
خو د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون غړي وږمه ساپۍ د وسلوالو طالبانو دغه ډول اداوي جنګي تبلیغات بولي، وایي فکر نه کېږي چې وسلوال طالبان دې په یو وخت کې په څو ولایتونو ډلهیزې حملې وکړي.
اوس هم د انتخاباتو اړوند مسایل. د ولسي جرګې کاندیدانو له وروستي فهرست څخه د ایستل شوي کاندید مولوي ترخیل محمدي پلویانو نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخې ته یو غونډه وکړه او وی ویل تر څو چې د کاندیدانو له لس څخه د مولوي ترخیل د استلو علت معلوم نشي دوی به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې اعتراضونو له کبله د کمیسیون چارې له خنډ سره مخامخ شوي. د کابل د پولیسو مسؤلین وایي چې کمیسیون له امنیتي پلوه خوندي دی. په دې اړه تفصیل له کابله د خان محمد سیند په راپور کې.
ولسی جرګې ته کاندید مولوی ملا ترخیل محمدی وایي تر هغې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کاندیدانو له لسته د ده د نوم د ایستلو حقوقي دلایل روښانه نه کړي پلویان باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دروازې لرې نه شي او اعتراضونو ته به دوام ورکړي. خاغلی محمدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پلویان حق لري چې له خپل کاندید سره د شوي چلند په اړه وضاحت وغواړي.
دا حامزه مدني حرکت دا دوی دغه وضاحت غواړي له دوی نه. تاسو مونږ ته د دې دلایل راکړئ، ثبوت راکړئ، تاسو په کومو دلایلو باندې دا نمونه حذف کړه؟ د محکمې په حکم محکوم شوي وه. تا کوم شکایت د دوی په ادرس درج شوی ده؟ دوی ته خو هم د استناد خواهي حق ورکړی وه.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شنبې په ورځ د انتخاباتي شکایتونو له ارزونې وروسته د ولسی جرګې د کاندیدانو د وروستي لیست نه 15 کسان وایستل او 15 نورو ته یې خبرداری او توصیه کړي دي. له دغه لیست نه د لرې کړای شوو کاندیدانو په ډله کې داسې کسان هم شته چې اوس د ولسی جرګې برحال غړي دي، لکه مولوي ترخیل، فوزیه کوفي او مریم کوفي. سربیره پر ملا ترخیل د کاندیدانو له لیست نه نورو حذف شوو کسانو هم د اعتراض غږ پورته کړی او دغه اقدام غیر قانوني ګڼلی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دغه کمیسیون مخې ته د مولوي ترخیل د پلویانو راغونډېدو او مظاهرې د دوی په ورځنیو کارونو منفي اثر کړی دی. د دغه کمیسیون غړي او ویاند سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل
مدني حرکت تظاهرات نن دا دي او مدني حقوقي ولې په هیڅ عنوان باندې موږ قابل قبول نه چې د کمیسیون دروازې مخ کې او د کمیسیون د کارو په مخ کې د عملیاتي پروسه د او جریان لري او د هغې خنډو ګرځي دا موږ هیڅ قابل قبول نه دی. موږ اواز په حکومت باندې په مسؤلینو باندې دی چې لطفاً خپل وظایف ته رسیدګي وکړي او دغه هر څه چې مظاهرې کوي دی باید په دې پوه شي چې هر نوع تاخیر په انتخاباتو کې بیا باید دی جواب وکړي.
د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو له وروستي لیست نه د لرې کړل شوو کاندیدانو د اعتراضونو په لړ کې تېره ورځ فوزیه کوفي او ښایستهباز ناصری هم په یوه اعتراضي غونډه کې له وروستي لیست نه د دوی د نومونو لرې کول بې دلیله وګڼل. د کابل امنیه قومندانۍ ویان حشمت الله ستانگزی ازادي راډیو ته وویل د اعتراض کوونکو راټولېدنه سوله ییزه ده او کمیسیون له امنیتي پلوه خوندي دی.
په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه ادعاوې ردوي چې ګنې دې وزارت د ولسی جرګې ځینو احتمالي کاندیدانو ته د پیسو په بدل کې د عدم مسؤلیت جعلي فورمې جوړې کړې دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیالې همیرا حکمل په دې وروستیو کې ویلي چې د کورنیو چارو وزارت کاندیدانو ته د پیسو په بدل کې د عدم مسؤلیت جعلي فورمې ورکړې دي. خو د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش نن ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې وزارت کې ټولې چارې په شفافیت سره ترسره کیږي. رحمت الله افغان له کابل راپور راکوي.
که څه هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د کورنیو چارو وزارت له کمیسیون سره د همکاري پر ځای یو شمیر کاندیدانو ته د عدم مسؤلیت جعلي فرمې ترتیب کړي، خو د کورنیو چارو وزارت دغه ادعاوې بې بنسټه بولي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وزارت ټول مسؤلیتونه په ځانګړي ډول د کاندیدانو په تړاو خپل مسؤلیت په شفاف ډول ترسره کړی او په کار کې هیڅ جال نسته. هغه وایي هغه څه چې د کورنیو چارو وزارت په مربوطاتو کې ترسره سوي د کشفي او استخباراتي څانګو د موندنو پر بنسټ په شفاف ډول ترسره سوي. په دې اړه شوي ادعاوې نور څه نه دي، یوازې خبرې دي. او هغه دا چې جالکاري سوي ده او یا دا چې د بلې موضوع غوښتنه سوي دا په بشپړ ډول بې بنسټه ادعاوې دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تېره اونۍ اعلان وکړ چې له څېړنو وروسته 141 کسانو څخه چې نومونه یې د ولسي جرګې د کاندیدانو له لومړي لیست ایستل سوي 104 تنه د کاندیدۍ په شرایطو برابر پیژندل سوي او وروستي لیست ته لاره موندلې. د دغه کمیسیون په پریکړه کې دغه شان راغلي چې 15 کسان چې په لومړي لیست کې راغلي وو او په اسنادو کې د ستونزو او یو شمېر نورو لاملونو له امله له وروستي لیست نه ایستل سوي دي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مرستیاله همیره حق ملوای چې دوی کمیسون پورې اړوند مسولیتونه په سم ډول ترسره کړي دي. نوموړی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د کاندیدانو د نومونو د حذف په برخه کې لازمه همکاري نه ده کړې. په ځانګړي ډول کورنیو چارو وزارت شفافیت ته پام نه دی نیولی او کاندیدانو ته د عدم مسولیت جالي فرمې ورکړي.
چې وزارت داخله باید په ډېر مسولیت دی تفانه پوری کړی او یو فورم د عدم مسولیت دی ته ورکړی، اما متاسفانه داسې نه دي شوي. حتی د شلو زرو ډالرو په قیمت هم د فرمونه هغه جالي ورته ورکړل شوي.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي که د انتخاباتي شرکتونو کمیسون کاندیدانو ته د جالي فرمو د ورکړې په اړه اسناد لري باید پټه خوله پاتې نه سي، ځکه د دوی په خبره په دې کار کې کمیسون خپله د جرم ملګری پیژندل کیږي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي چې د دې مسلې تخنیکي اړخ باید کمیسون وڅېړي او جرمي اړخ یې له عدلي او قضایي ارګانونو سره شریک کړي، څو په خبره په دې توګه شفافیت خوندي او ستونزو ته په سمه توګه رسیدګي وسي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې وچ کالی ځپلو خلکو ته پر وخت د مرستو د رسولو په اړه د ملګرو ملتونو له خبرداري وروسته د بیړنیو مرستو په چارو کې د دولت وزیر وایي حکومت د خلکو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره د هیواد شلو ولایتونو ته مرستې رسولې دي. نجیب آقا فهیم نن آزادۍ راډیو ته وویل چې له د وچکالیو له کبله زیانمنو خلکو ته د مرستو د رسولو په برخه کې د کال له پیله حکومتي پلان په څلورو پړاوونو کې بشپړ شوی دی. یوسف خان زدران او په دې اړه تفصیل.
په داس حال کې چې ملګرو ملتونو له ژمي مخکې له وچکالۍ نه زیانمنو خلکو ته د رسیدنې او مرستې په برخه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې څخه د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د افغان دولت وزیر وایي دوی له ممکنه ناوړه عواقبونه د مخنیوي په هدف کوټلي ګامونه اخیستي دي. نجیب آقا فهیم د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د دغه هدف لپاره د بیلابیلو وزارتونو سره په همکارۍ یو بشپړ پلان تطبیق کړی چې هیله مند دي له وچکالۍ څخه اغېزمنتیا به رقم کړي.
موږ په لومړي پړاو کې شلو ولایتونو ته مرستې رسولې دي او وړاندوینه دا ده چې د وچکالۍ او اړمنتیا اغېز کمیږي، خو په اوږد مهال کې د مرستو په برخه کې موږ هم د سرچینو له کمښت سره مخ یو او هم نړیواله ټولنه ځینې مالي ستونزې لري.
دی وایي د کال له پیل راهیسې دا پلان په څلورو پړاوونو کې بشپړ کړی. ښاغلی فهیم په دې برخه کې مالونو ته د خوراک د لیږد، په ذخیرو کې د غنمو د ځای پر ځای کېدو، اړمنو سیمو ته د ټانکرونو له لارې د اوبو او روغتیایي خدماتو د رسولو خبره کوي. خو دی وایي د اټکلېدونکي لوږې د ختمولو لپاره لا جدي اقداماتو ته اړتیا ده چې په دې توګه د خلکو د بې ځایه کېدو او د نرخ له لوړېدو مخنیوی وشي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبی لانزر خبرداری کړی چې د وچکالۍ له امله د غنمو کم کښت به 2 میلیونه افغانان غذایی او انساني مرستو غوښتلو ته اړ کړي. د ویلي چې که افغان حکومت او نړیواله ټولنه سر له اوسه د دغې ستونزې د هواري لپاره لاس په کار نه شي، ممکن په روان ژمي کې افغانستان له ناورین سره مخ شي. د افغانستان د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت بیا سږ کال د 1 میلیون میټریک ټن غنمو کم کښت تاییدوي، خو وایي چې د اړتیا د پوره کېدو لپاره تدابیر هم لري. د یاد وزارت ویان اکبر رستمي ازادي راډیو ته وویل دوی د اغېزمنو ولایتونو لپاره په ستراتیژیکو ذخیرو کې کافي غنم لري او په لا نورو لارو چارو هم کار کېږي.
روان دي توزیع
در اکثریت ولایات آغاز شده و ادامه هم اکثر ولایتونو کې د مرستو د توزیع لړۍ پیل شوې ده او دا به دوام ولري. هغه اندازه غنم چې سکل کمیږي موږ به راوارد کړو چې له اقتصادي اړخه هم ګټور وي. په دې برخه کې له قزاقستان سره لومړنۍ خبرې شوې دي.
په افغانستان کې د 2 کلونو راهیسې د غنمو حاصلات تر 4.5 میټریک ټن رسیدلي وو، خو سکل د وچکالۍ له امله دا اندازه 3.5 میلیون میټریک ټنو ته راښکته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اقتصاد پر کرنې او مالدارۍ ولاړ دی، خو دا وخت د افغانستان 2 ولایتونه له سختو وچکالیو سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم. محترمه، د جراوت په ولسوالۍ کې بیا په خاص د روزګان په ولایت کې معارف په ټپه ولاړ دي. کتابونه نشته، مکتجان تش په نامه وزي او وزي مرشد د معلم صاحب پرشنه وکړه چې معلم صاحب د مکتجان وځي د شي دي هغه محترم ته وایي چې مر کتابونه کتي درې کاله مرشنه درا کول سی یو مکتب ته ما صاحب ښکاره کړی معلم او ترمجه د پر سر باندې ژوند چې د صاحب محترم په دغه کړي چې دغه وبره وړو دغه الفان چې شي هغه میوه ده نه ترمز د بیلر پر سر باندې وو د وزارت چې دا پیسې خوري کې نه لري دغه مکتبیان به یا به د رسوت واچوو یا به موږ خپله په شخصي کورسونه ورته جوړ کړو نو که چیرې معرف په دغه رقم یې معرف خو په افغانستان کښې پاز دی موږ د ډاکتر صاحب اشرف غني صحیح لکوو چې په دې کښې ته صحیح تجربه وکړه محترمه معرف ته چې نړۍ پر معرف ولاړه ده که معرف نه یې نړۍ ختمه ده نو موږ هیله کوو چې دغه پیغام موږ ژر تر ژره فور کړي او تر لوړو مقاماتو پورې ورسوي دغه معرف په ټپه ولاړ دي وسلام.